چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی، چې هغې نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. پام دې بارا کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي ښکلا وربخلې وه، بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد ښار ملنګ جان واټ ته څیرمه په یوه بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلي د بیلابیلو ډلو ډیرې جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجرې راوتې سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړ شوی دی، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لې داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکني کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړیو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
دا غزل چې اوس خوشحال بابا ویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زموږ په کلي کې زما د ترو د زوی واده و، پاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې د نه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویله. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کښېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایست و. ځوانانو به پرته له خادې د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا په لمنځه وړی او یا هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي و کېدله پخوا به دلته ډېر خلک داسې کور کلو کې به دا محفلونه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و باید چې دا رسم رواج ډېر وخته پورې دوام لرلی، خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دې ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنیک دی کله څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ دا ورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زلمه واخی دیارم د خوی ولسوالۍ سیدنګ او کله کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه وس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره غب شپ لرو بس دې ترازي موسیقي او یوازې نه معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډیر خوخي.
مانوم د جاوید زده سخرود ولسوالۍ د دی ولید د کلیمه زما رضوان استاد سندر ډیر زیات خوښ دی او زه پخوا چې زمونږ ډیرې مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوي کول د نوې موسیقۍ ته رشت ورکی دا د خپل کار دی. خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی. د موسیقۍ په لحاظ باندې پردي موسیقۍ ته ډیر لیواله دی، بیخي پردي حرکتونه پکې ډیر زر ځای نیسي او ډیر زر په تاثیر کې. نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي دا هنر مینوال زما د خدای بخښلی وخت پلار د آواز مینوال نو هغې ته دلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوب شي یو څه زما زړه ته شي.
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي، نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
دا د غشونډو خپلول پپالنگ بدی دا حسی در خطن سو گنگ دے دا دا غوشن دو خلول پپالنگ بدی دا حسی در خطن سو
شمل نیازی دا کابل پانتون دار واپوهنی دا پانزی ماسله دا شمل په دې ورستو کې د ارواپوهنی په برخه کې یو کتاب ژباړلی او دا په دې باور ده چې ژباړل شوی اثر ډیر ګټور دی. له اغلی نیازی سره مې مرکه کړې، پام ورته راړوم. شملې، زه چې څومره خبر سوی یم تاسو محصله یاستئ، له دې نه علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري، نو کېدای سي په هغو یو څه راته ووایاستئ، بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
اول نه زه څنګه د دې کیسې محصله یم، د ارواپوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم، د هغې ویانده یم او د دې څنګ کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بله داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو جای مصروف یې. تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې، د دې کتاب په ارتباط باندې راته ووایاستئ چې د یو لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مو ژباړلې دي؟
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده، اورایزن سوات ماردن، یوه موضوع لري، البته د یو لیکوال کتاب ده. سدا ما ژباړلی ارواپوهنې پورې اړوند کتاب ده، چې ډېری په کې هغه ټولنیز مسایل ذکر شوي چې څه ډول انسان وکولی شي دغه ویرې نه مثلا ځان وژغوري، څنګه کولی شي پر تلوسو برلاسي شي، څنګه کولی شي یو ښه طبیعت ولري، څنګه کولی شي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي، څه ډول په ژوند کې بریالي اوسي، یو مقام ته ورسیږي. ټول داسې مسایل په کې ذکر شوي چې د ځوان نسل لپاره په تېره د کورنیو لپاره ډېرې زیاتې مهمې موضوعات دي چې کولی شي له دې نه په ګټې اخیستنې سره که چېرې دا موضوعات ولولي نو کولی شي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي، ښه فضا کور کې منځ سره وړي، خپل ماشومان ښه وروزي. نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده.
شملې، له کومې ژبې دې ژباړلی؟
او دا کتاب خو اصلا امریکایی ده، انګلیسی کتاب ده، خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی، ایرانی ژبې ته، بیا ما ایرانی ژبې نه پښتو ژبې ته ژباړلی.
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي، تاسو هم یادونه وکړه، په مجموع کې څو عنوانه دي؟
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په یو سل څلور څلوېښت صفو کې د کتاب چاپ شوی.
په ټولو موضوعاتو خبرې مشکله دي چې ویکو، وخت ډېر کم ده. یوه موضوع چې تاسو یاده کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه،
بالکل،
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده،
بالکل.
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې؟ په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده، په دې کې څه ویلي دي؟ هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست.
ویره خو داسې ده، دغه هغه ویرې من سره وړي چې مثلا کله سې ځوانان یا د هر سن انسان سي اوسي ډېری کارونه سې کوي، په هغې کې یو ستره ویره لري که بریالی نه شم دې کتاب کې، کوي دغه کار کې، یا کوي نه شم کړلی، یا که د مثلا زیان سره مخ شم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم، یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي، یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي، یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی. دې کې د یوې نجلۍ کیسه ده چې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه، نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې چې ستا مور له همدې مرض مړه شوې، نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتي. نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی، زړه کې ویرې ځای نیولی، بالاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی، هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه شوې حتی مرګ حالت ته رسولې. همداسې نورې ډېرې پېښې په کې ذکر شوي چې د یوې مېرمنې پېښه ده، سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی، یوازې د دې چې یو اورګاډی چې اور اخیستی او تمځای ته راغی، نو د هغې په لیدو دې لپاره چې هغه یې وکته چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله، نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله، خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې، نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی، یوازینی لامل چې دی مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولای سو ویری ته او په دې سکه مې اوسراته وایسته چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویری مخه پینی وای کېدای شي تاکید شوی ده.
دې برخه کې چې ویری ته موږ څنګه ماته ورکولای سو ډیره مغه برخه چې مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغه ستره دښمنې په مقابل کې یو شمېر تاکتیکونه دي چې دا مثلا دا تاکتیکونه زده کړو ویری ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هیڅ دې برخه کې ډیر زیات رول لري چې تلقین هیڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه ما خپل تجربه کړې چې انسان دې کې ډیره ستره ماته خوري سره دې چې هغه کار به څه ویني خدا به ځان تلقین کې سینه دا کار څه وای یا یو څه دې اس دا ویره ترې ونه لري خو بیا مغه برخه کې دا د سیاو احساسو کې ځان سره فکر وکي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې انسان ډیره سره ماته خوري نو دغه لپاره د څنګه سي ویره د تدماتي ورکول لپاره یو سر لامل تلقین ده چې کچیر تلقین موږ سمه استفاده کو په جبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کو چې واقعا دغه کار زکولای سم په دې تاکید کې چې دا زما واسطه زما توانایستا ز په خپل استعداد باور لرم په خپل فکری ځواک باور لرم نو دې وخت کولای سم
یو څه مو د پزلپورې طبیعت په باره کې هم ژباړلی دي. دلته منظور کوم طبیعت ته؟ خپله د انسان خپله تبع که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي خپل هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي دا طبیعت داسې موږ څنګه کولای سو کوم عواملو له لارې کولای سو خپل طبیعت جوړ کړو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي تقریبا کله سر رونی سو تر اخیره پورې ټول د دسي موضوعات دي د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام شوی
شاملې د افکار او د نفوذ په حصہ کې هم یو عنوان ستاده په دې کې مو منظور څه وو د لیکوال منظور څه وو افکار او د نفوذ په حصہ کې څه ویل
د افکار او نفوذ دسي داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل د سی په خپل افکار باندې نفوذ لرو او یو بد د سی خپل افکار په نور باندې ومنو د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري د برخه کې دی ته یادونه سوي سي من خپل د افکار مخلو په نور ومنو خپل افکار واخلو یعنی نور زمن افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د من غ منلو ته چمتو سي.
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت سوي دي چې یو سړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني د خپل ډیر په باور نه
بالکل باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه
نو اکثره وخت کسان چې پخپله پخپله یو موضوع چې ترکه یې پیغه باندې باورې نه وي تبن چې نور کسان هم دا نه ور سره مني په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل عنوان هم ستاده چې جالب ته فکر کوم وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي په دې کې منظور څه ده د مهرباني د دې پیسې کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا د سمون ټول ډیره ک دا عنوان ګوري نو هم داسې یو مقصد دی خپل خپل ته ظاهري ښکلا نه ده دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري هغه باطني ښکلا ولري نور ځان ته راجلب کی یو دا بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کول لپاره دی سی او بل عنوان د سل زړه سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه کجری له زړه سره مبارزه وکړو بدبینی د کوم انسانانو ځان پاړې یا د نور چاپیریال د شوخو خلکو پاړې لري د غل منځوي سند د منګه غا باطنی خلا سي تر لاس سید سی او فکر به مثلا ک سره د دې سی من خپلې کو نو زمنګ شوخو خلګم مونږ ته ډیر زیات خکولي ګومان کې دلته یو قسم د کراغلی سی وانجلیز ظاهری ښکلا یې نه لرله خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې هر ځای ته تلاغه خلک د ځان لپاره ډیر زیات راجذبول نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهری ښکلا بلکې باطنی ښکلا کې نوم.
د کتاب په حصه کې دام راته وایسته چې په خپله مو چاپ کړی بل چا درته چاپ کړی او څومره وخت په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمی درې میاشتې رخصتي مې سوا پوهنتون کې هغې کې مې خلاص کړی، ټایپ یې ډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ کړې.
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
هو بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
د دا کتاب په ایسا کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلي دي؟ هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته، نو دا کتاب چې ما وژباړه له ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډیره مننه
تاسو نام. ډیره مننه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریځ چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبې ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي، که زه هم وکاروم نو د ورژبې شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب، ما دې په دستړې مسې لپاره په اختیار کې ده.
مننه کوم تپان صاحب، تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینهوال دی، کوم ځای پورې زما غږ رسېږي، ټولو مینهوالو ته مې سلامونه وایم. مننه کوم، درنه خوشحاله اوسې.
خیر اوسې. تراب صاحب، د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل. ما یو کتاب ولید د دلل مې ګلونه او د کاڼي اوبو داسې یو نوم مې ذهن ته راځي، هغه کتاب او ستا معرفت، دا به دواړه اوریدونکو ته ور معرفي کړو.
تفهم صاحب، دا اوسه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب او امکانات سره کم وو، دغه ده شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورجې دی، او چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتابو دی، چا یو مرګري صحیح شولا.
حاجی واده ورجې مم لیدل ویلې وای نصیب به مشه کله د آشنا د واده ورجې به درېغه خوړلې دي زما د واده ورجې.
خیر سي خدای ته خبر بوتل شي، هغه دغه شوتل ګول کثم ګول د کار نه یاو شوتل خو دې دی چې هغه دغه ته نغه نه لري، خو بهر حال یو څه نو وخت و دی، نو وخت په ترتیب مو
نوم یې دغه کانی وبو
للبی ګلنا او د کانی وبو وسه به للبی ګلنا
تارو پاله دی موه اوریدن پتہ سه تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې وسی کی
په ټوله کې د ټوله افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی، د ټولو قومونو سره قومونه چې افغانستان کې وسیږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس پاندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی په جن ګلوی دی سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي. کراټولې کو پیدایښ مې په نګراک شوې او کوګیانی یو د سپینغار ډاډې ولسوالی ده، نن پیدایښ شوې او د عمر زیاتې سبب په پیښور باندې تیر شوې ده.
احساسات دې راته وغږیږي، په لومړنۍ احساسات چې لومړنۍ شعرونه په ساده کې تاسو اوسېدئ، شاعرین کوله څه ډول هم کوله، اوسنی شاعری څه کوي څه ډول یې کوي؟
تپان صاحب، که څه هر څه هم داسې وشي، موږ کوز وطن پردان دی بللې، او ما ډېر واره ویلي چې کوربه داسې یو ځای وشي په وګر کې چې څوک یو میاشت تېره کړي، هغه موسم یا هغه فضا داسې وه چې ډېره شاعرانه وه، بل بیا هم داسې وشي په یو چا سترګو ته به هم کتل چې را اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی، موږ باید څنګه شعر ووایو، او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله. تاسو ته معلومات دي، نو هغه ته بیا دغه کوم مقامونه چې د هغې مقامونو خیال موږ ساتلو کړ، هم زړه مو را پړسېدلی و. او
تاسو په جدو کې کنځل هم کړی که هغه اورېدونکو ته واورو، دغه وخت شاعري ده فکر
دغه وخت و سپین شعر و تقریبا و کې موږ د کلو د بانډولي ونی، او موږ د غرو د سردرولي ونی، دغه د خار د خاریو مینان، دغه د ډېرو خوشحالو مینان، دوی ته په پخو کې مینان ارغړي، دوی په سرو شونډو هر وخت پیښې دي، دوی ته مباح دی د شرابو اوبه، دوی ته هر څه په نیمبیا رسېږي، چې لمر زموږ د خپو تلې وڅېږي، په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو، د پیچکې د دالان سویرې لاندې چې موږ ودرد سو کفر وشو، معزیزینو ته ګناه معاف ده، ولې چې دوی فطرتي مهر لري، د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه، موږ چې د زل په درته ګوتې یوړې بس پابندي پر ابا پوله کېده خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنګسار یې کوي زنا یې کړې بیا د هغې سنګسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مووینې وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اګزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبرې اوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې زموږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومي چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړي دي هغه کوم خاطره ورسره تړلې ده
تاسو معلومات یې بعد تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی و چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی که نه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم چې و دا تقریبا تاسو ته بهتره معلومه وي ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم وغوښت
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سوم به دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یوول پګړۍ به در زیاته کړو ته یو ښکارول سړی یې په اصطلاح یې په دغه باندې تېر تاسو د ولس ترمنځ تاسو هم د دغه ولس زامن یې او دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خوري بهتره درته معلومه ده زه هم دغې ښاغلو ته فقط دومره وایم چې زه دې خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار څه شته د شعار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شعار د چا تر مخه د یو مظاهرې تر مخه شعار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پر ما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم که د ولسي که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې معنا ده چې زه پلانې ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خېټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سږو کم راځي په لحاظ خپل لوالي که یو څوک اتیا بهیې ته شعر لیکي خو هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم پکې نه راولي ما ته د دې ولس او د دې خپل قوم نه او د دې خپلې قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې دا خپل ګزار دی البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه انانات چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه انانات چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د تفان صاحب چې هغه خلنو سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیډون کې شي دا غوې مخه ما کلم نه دی نیولې نګرار کې ناس دي خلکو ګردای می جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلې خبر کې مې څه داخل کو چې کوم ګډه مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سن دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخل کې نستو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویلي خو هم دغه خلکو تاسو لدلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سمره ګری وي څه یې کړی ولې دې سو څه وکړل چا تر مخه شوار ویلي د چا تر مخه ځي په چا باندې نه کړم دا غي نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلي د چا ستای نه کوله دا غي نه ورسته د مجاهدین ستای دا غي نه ورسته طالبان ستای نه کوله اوس دغه سلطه نظام ستای نه کوي نو وای چې دین ورسته به څوک راځي د چا ستای نه کوي اته خو زړه کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې دازت څنګه مې کبې کسالي غوما با کی سر راته نه جوه چې دازت وای ما زخپل قوم نه زخپل شپه لاره زوبې خپل شپه باندې وکړم دا په چا باندې تنقید نه دا ما ته وي چې معنا ته چې زت وای ما دې ته سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلي معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولې دا د زمانو راسي پښتون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي ژبه یې خوړل شوی ده خوره یې خوړل شوی ده لباس یې خوړل شوی ده زه خو دې قوم ته لاس تر زین نشم کېدسته نه دا ته وځ دی وخت اوریج دی پاره پټا تا شټول اس پاس اندري وایما
هم سه بیت د خپل څومره
جوړه او څومره ورته ورته کړو چې خپل محل ته جرانه راوسه
او تراب سه تا دې سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
خبي غزل میده که څنګه مخه تاسو به قوا په کراتو ویل دي چې زه غزل کې لاس نه لرم بهر حال چا خیال نه ګډ ورکو ما ما اوریده چې تا ویل هغه ودنو ما رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړه زی وشوي زه لګیدلې هم په زغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وشتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه خنه ومه او ما ځان یې رکړ تر رجړم او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نکړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار دغه خي
زه به بیا هم درتلم بیا به هم خفه نه وم او بیا په دار وخیژي سپوږمۍ تندر دې بیا ونیسه ته راختلی وې چې زه په هغه شپه نه وم.
ډېر ښایسته تورام صاحب، اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړه، خبرې هم وړاندې کړې. دا لنډ یوه خبره هم راته وکړئ چې کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دې پې زیات کړل.
تپان صاحب بیا هم بیا ته وایي چې ما دا تاسو مخامخ نه سي دغه ځای نه مې هم حیا کېږي نور پورته چې دا ولس ته لږ عیبېږم که ډېر وي پکې. البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره به کړتیس داسې څوک شته چې دې راغلو نه پوښتنه وکړي. دا زما د هغه وخت د درد و چې د خلکو سره مې
موږ
له لوږې مړه شو. دغه مرغور ته دوستانو ته ښه معلوم دی. زه فکر کوم دغه یو لامل یې و که څه هم مخکې مړې چغې وویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې. دا امکانات وو نو نه د کنټرول څه شی و چې معنا ده چې هغه هغه شی کور کړی.
کله چې امکانات راغلل نو کیسه هم مخته راغله.
امکانات هم راوړه او زما د پښو لاندې ژبه څومره وکتله خپله خاوره وه. او تاسو ته معلومات دی چې دغه خاوره ده چې موږ پرې سیاست کوو، دغه خاوره ده چې موږ پرې بادشاهي کوو، همدا خاوره ده چې موږ پرې ملایي کوو، دغه خاوره ده چې موږ پرې ملکي کوو، او دغه خاوره ده چې موږ یې موږ ته اوبه او غنم راکوي. نو په لحاظ چې کله زما د پښو لاندې خاوره خپله شوه ما خپله اعلان وکړم.
ستا یو بل چیغه هم واورو، هغه چیغه چې د زړه غږ دی پکې انعکاس شوی وي.
دا اجمل بابا یو څه کسه هم دغه نظم چې کوو دغه ډېرې لوړې صفې وي د اجمل بابا دغه ته ورته یو څه و چې د اجمل بابا د غیرت د چغې وه او باید پکې راغلی وو. هغې ته هم در ته پکې اشاره کوم. لر پښتون ته او که دیبر ته کښېنه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو، ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو، ما بنوچی دوړ مروت او مسوزی هم لرل، ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل. اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي، څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي. سعدالله جان د جد درد څړیکه دیوانه ورېدلې، د سواتی مین د کړیکه دیوانه ورېدلې. دنیا په منډه د په بیړه کدې خواته غوږ شه. نور البشره تا ته ډېر غوږ شوم، اوس ما ته غوږ شه. ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي، ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي. تاسو د عشق وایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم، هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم. د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم، راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم.
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم،
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو. نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو. دا زه ستړی کړم.
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
تاسو ته به تر معلومه شي. یو ځل په پکتیاوال ورن شول، بیا را سره په نګداري او خوستوال ورن شول. تاسو ته تر معلومه سلور کاله په کثیر شول. بهر حال کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول می چاپ کې لګښت یو ډاکټر سیو ورکه پورې ودان زلمی زابلی. هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړې دی دا په غلا باندې بیا چاپ شلو. هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی د علمان غلا کړې ده. زما د وینو سره زما د دغه سره یې لوبه کړې ده. په لحاظه ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیویارک شا چاپ کړی دی. مهرباني دې وکړي د کتاب چې کومه دغه کېږي دا هغه دې باته راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم.
وروستی نظم یا غزل دی هم اورو.
شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نشو